Washington DC na The Voice of America Jiwa Radio de
Assalamu Alaikum The VOA Jiwa Radio de ro qadar mun awridun ko sahar mo pa khair nan juma da september 3 aw da wagi myash 12 ma da د ډیو ریډیو د سارانه خبرونه په دې نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري. افغانستان کې طالبان د نوي حکومت اعلانې دوه لپاره آمادګي نیسي، بل اړخته د طالبانو او پنځیر کې راغونډ شوی د طالبانو د مخالفو ځواکونو ترمنځ خبرې ناکامه شوی او په پنځیر باندې د طالبانو لخوا د پراخ بریټ خبرونه ورکړل شوی دي. د بلوچستان یو قامپرست مشر او سیاستمدار عطاالله منګل بن نن د جمعې په ورځ خاورې ته وسپارل شي. د پاکستان مختلفو ګوندونو د هغه پمړینه خواشینی څرګنده کړې ده او د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې د کالجونو د پرایوټایزیشن یا نشکاری په خلاف احتجاجونه. استادان وایي د کالجونو په شخصي کولو سره باید د دوی ډیر امتیازات له لاسه ولاړ شي. اوس هم پوره خبر د افغانستان طالبانو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د نوي حکومت د اعلانولو تیاری کاوه. په داسې حال کې چې د ملک اقتصاد نسکوریدو ته نږدې شوې دی، دا خبر رایټرز خبری ادارې د زیارت په ورځ په داسې حال کې خبر کړ چې په پنځشیر کې د طالبانو او د دوی د مخالفینو ترمنځ جګړې ریپورتونه هم مخې ته راغلي دي. رایټرز خبری ادارې د زیارت یا پنځمه پورز په خپل ریپورت کې وویل د طالبانو یو چارواکي مولوی متقی په سوشل میډیا ویلي د نوي حکومت اعلانولو لپاره په ارګ کې د وی دستوري تیاری دوام لري او د طالبانو ترجمان زبی الله مجاهد رایټرز ته وویل په دې لړ کې کوم نیټه نشي ورکولای، خدا د یو څورزو خبره ده. د دین وړاندې طالبانو د نړیوال ټولنې نه غوښتي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. رایټرز د طالبانو د ممکنه نوي حکومت د اعلانې دوه پاړه خبر په داسې حال کې ورکړی چې د طالبانو او د پنځیر ولایت یا صوبې پر سر د مقاومت یا مزاحمت کوونکو شمالي اتحاد ترمنځ د خبرو د ناکامه کېدو وروسته د سخت جګړې د شروع کېدو ریپورتونه مخې ته راغلي دي او مزاحمت کوونکو داوا کړی چې د طالبانو بریدونه په شاتم بولي او په غټه کچه تاوان ورته اړولې دي. د طالبانو پلویانو په ټولنیزو رسنیو داسې نور ویډیوګانې خبرې کړي چې د طالبانو کاروانونه پنځیر په لور روان دي او دوی داوا کوي چې یو شمیر هغه علاقې نیولې چې د مقاومت کوونکو په لاس کې وي. بلوچ قامپرست مشر سردار عطاالله منګل د 29 کالو په عمر د کراچۍ په یو شخصي روغتون کې د زړه د ناروغۍ له امله سا ورکړه. د هغه د ګوند بی ان پی منګل د مرکزی کمیټې غړی ساجد ترین وی وی ډی وته د هغه د مړینې پاړه وویل. عطاالله منګل لڅو لسیزو د زړه ناروغي درلوده او پرون یعنی د زیارت یا پنځشنبه پورز د زړه د دورې له امله ومړ. سردار عطاالله منګل په کال 1929 کې د بلوچستان د خزدار په وډ سیمه کې د سردار رسول بخش منګل په کور کې زیږیدل وو. هغه په 1922 کال کې د بلوچستان وزیر اعلی وټاکل شو او له غوروس منګل له نورو بلوچو او پښتنو مشانو سره د حیدرآباد سازش کې سپتور څلور کاله جیل تیر کړ. د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو مشانو د عطاالله منګل مرګ لوی سیاسي ضایع بللې ده. د بلوچستان د پخوانیو سیاستمدارانو له ډلې د نواب اکبر بوکټي، نواب خیر بخش مری او میر بزنجون وروسته دا د بلوچستان څلورم لوی سیاسي مشر و چې تر اوسه ژوندۍ پاتې وو. بی ان پی منګل ګوند دغه په مرګ د څلوي خرزو ماتم اعلان کړی دی. د سردار عطاالله منګل جسد به نن د جمعې په ورځ دغه په پلرنۍ کلی وټ کې خاورو ته وسپارل شي. د زیارت د پیښې په ضد د وژل شوو امنیتي سرتیرو د جسدونو سره احتجاجي پرلت په اتم ورځ هم دوامدار دی او د دې پرلت د کمیټې مشر نواب ایاز خان جوګیزی وایي چې حکومت یې غوښتنې ونه منلې، ځکه یې د پرلت د غځولو پریکړه وکړه. د احتجاجانو د نوې لړۍ په اړه نواب ایاز جوګیزی ویوی دیوته وایي چې ټوله صوبه کې په خاصه توګه په پښتني سیمو کې په 2 د اگست احتجاجي مظاهره په څلورم تاریخ شټر داون هرتال دی او په ټولو ضلعو کې به بازارونه بند وي او په 5 تاریخ موږ پایجام هرتال اعلان کړی دی. د اگست په 28 د پنځمه پورې د بلوچستان د زیارت ضلع په مانګی ډیم سیمه کې یو بمی چاودنه کې د لیوی ځواک 3 چارواکي، رسالدار، میجر، نائب رسالدار او یو سپایي وژل شوی او 3 نور ټپیان شوی دي. بلوچ بیلتون غوښتن کې وسوال ډلې بی ال ای د یادې پیښې زمواري منلې و. دا وی وی ډیو ده. په نړیواله کچه د پیسو د انتقال امریکایي کمپنۍ ویسترن یونین ویلي افغانستان کې خپل فعالیت بیا شروع کوي. په کابل کې د طالبانو د واک وروسته ویسترن یونین او بلی کمپنۍ منیګرام افغانستان ته د پیسو انتقال ځنډولې وو. د ایشیا، یورپ، منځنی ختیځ او افریقا د پاره د ویسترن یونین صدر جین ګلاډفرا رایټرز خبري ادارې ته وویل افغان ول سره د مرستې د پاره د امریکای کوخونو او په افغانستان کې د بنکونو بیا پرانسل کېدو ویسترن یونین ته اعتماد ورکړ چې د زیارت یا پنځمه پورز په افغانستان کې فعالیت بیا شروع کړي. فرا وویل په افغانستان کې د ویسترن یونین زیاتره کاروبار د کورنیو د ملاتړ او د خارج نه د افغانستان ته لیږل شویو پیسو سره تړلې دي چې د خلکو بنیادی ضرورتونه پوره کوي، نو په دې سبب یې غوښتل چې په افغانستان کې خپل فعالیت بیا بحال کړي. د ورلد بینک د اندازې تر مخه په 2000 کال کې په خارج کې میشتو افغانانو خپل ته 109 اتیا میلیون ډالر لیږلي وي چې د مجموعي قومي پیداوار یا جی ډی پی 4% برخه ده. پس لغه چې طالبانو د تمې خلاف په ډیر کم وخت کې په افغانستان باندې قبضه ولګوله، د یورپی اتحاد د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو د زیارت یا پنځمه پورز په دې بحث وکړ چې څنګه کولای شي په آینده کې د یو پیښیدونکي بحران مقابله په بهتره توګه وکړي. هغو په دې هم خبرې وکړي چې څنګه د یو چټک غبرګون ځواک جوړ کړي. په غې غونډه کې چې د یورپی اتحاد دفاع وزیرانو په سلووینیا کې کړې وه او له افغانستان نه یې د بهرنی انخلا نه په سبق اخیستو یې خبرې کولې، جرمني وړاندیز وکړ چې د یورپی اتحاد کوم غړي هیوادونه که غواړي نو کولی شي د بیړنیو بحراناتو د قابو کولو لپاره د 15,000 عسکرو قوا جوړ کړي او زیاته په امریکا تکیه ونه کړي. که څه هم د داسې یو ځواک د جوړېدو خبره په یورپی اتحاد کې څه باندې 10 کاله مخکې هم شوې وه، خو اوس چې د افغانستان د امریکا او اتحادیانو قواوې په بیړه ووتلې او څه ستونزې چې مخې ته راغلې، د دې سبب شو چې یورپی اتحاد یو ځل بیا د بیړني یا چټک خبرګون د یو ځواک په جوړېدو لسره غور وکړي. او روسي خبر دا چې په نیویارک کې سیلابونو 14 تنه مړه کړي دي. دا ایډار توپان چې 13 اونۍ په جنوب کې د نیو ارلیانز په ټول ایالت برېښنا پرې کړې وه او 2 نور ایالتونه یې هم ځپلي وو، د امریکا ختیځو سواحلو ته ورسید. د توپان نه وروسته د نیویارک په ښار کې سیلابونه راغلل او د زیارت یا پنځمه په شپه په ښار کې بیړنۍ حالت اعلان شو. په سیلابونو کې چې تر اوسه لږ تر لږه د 14 کسانو د مړ کېدو خبر ورکړل شوی دی. د نیویارک د ښار تقریبا ټول سړکونه د اوبو لاندې شوي او په ځینو ځایونو کې د ځمکې لاندې د اورګاډو سټیشنونو ته هم اوبه ښکته شوي دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
بیا هم خیر اغلی خبرونه مو واوریدل او سمرازو تفصیلی ریپورتونو ته. د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو مشانو د بلوچ سیاستوال عطا الله منګل پمړینه خواشینی خودلی او دغه مرګ لوی ضایعه ګڼلې ده. عطا الله منګل د نواب اکبر بوکټي، نواب خیربخش مری او میر بزنجو ترڅنګ د بلوچستان لوی سیاستمدار و چې د 29 کلونو په عمر یې د نړۍ نسترګې پټې کړلې. دغه ګوند د 40 ورځو ماتم اعلان کړی او ټاکل شوی چې د عطا الله منګل مړی به نن دغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. نور تفصیل د حفیظ الله شیرانی په ریپورت کې واوري.
بلوچ کام پرسته مشر سردار عطا الله منګل د 29 کالو په عمر کې د کراچۍ په یو شخصي روغتون کې د زړه د ناروغۍ له امله سا ورکړه. دغه د ګوند بی ان پی منګل د مرکزی کمیټې غړي ساجد ترین وی ډیو ته دغه د مړینې په اړه داسې وویل.
سردار عطا الله خان منګل چې په کراچۍ کې په طیبه کھڑک ہسپتال کی داخل ہوں نن دغه وفات وسو.
سردار عطاولا منګل په کال 1901 دیرس کې د بلوچستان د خوځدار په واټسمه کې د سردار رسول بخش منګل په کور کې زیږیدلی وو. هغه لومړی زده کړې په خپل کلی، بیا په کراچۍ، او لوړې زده کړې د پنجاب د لاهور ښار له اچ ایس ان کالج څخه ترلاسه کړې وې. د ایډوکیټ ساجد ترین په خبره هغه په 1953 کال کې په سیاست کې برخه واخیسته. په 1958 کال کې یې نیشنل عوامي پارټۍ یا په نیب کې شمولیت وکړ، او له هغه ګوند څخه یې د محکوم مقامونو د حقوقو لپاره مبارزه کوله. هم د نیپ لاري هغه په 1902 کال کې د بلوچستان وزیر اعلی وټاکل شو، او شاخوا و میاسي ورستو د ذوالفقار علي بوټو لوري د بلوچستان حکومت ختم کړل شو. د ساجد ترین په خبره لاغه ورستو منګل له نورو بلوچو پښتنو مشرانو سره په حیدرآباد سازش کیس کې شاخوا څلور کال جیل تیر کړ.
سردار صاحب چې دی هغه خودي څلور کال چې کړ د حیدرآباد ٹریبیونل جوړ شو د نیشنل عوامي پارټي نیب شو چې کله په منځ وره کېده چې د کوم سربراه چې خان عبدالولي خان او د مشرک میر غوث زنجو نواب خیربخش مری او سردار طاولا دی په ځای په جیلو کې تیر کړ.
د پاکستان د خبريالانو د تنظیم پی ای پی جی مشر شهزاده ذوالفقار وای چې هغه د بلوچستان په څلورو لویو سیاسي او قبایلی مشرانو کې شمیرل کیږي.
هغه سینیر سیاستدان چې د بلوچستان د سیمس د بلوچستان څلور سیاستدان فاتسوی دی: میر غونز بخش بزنجو، نواب اکبر خان بوکټی، نواب خیر بخش مری، سردار عطا الله چې یو ځای سیاست دوی کړی دی، په یو پارټي کې فاتسوی دی، اغه دا اخري سړی چې ولاړه.
د ساجد ترين په خبره سردار عطابا منګل د او وی اي ام پلاسيز کې له پاکستان څخه ووت، او 15 کاله پس اغه د نوي پلاسيز کې پاکستان ته راغلی. لغه ورستو هغه د بلوچستان نېشنل پارټي یا بي ان پي په نامه ګوند بنیاد کې شو. په 1998 کال کې د بلوچستان، سندیانو او پښتنو سیاسي ګوندونو د ګډ تحریک په نوم په جوړولو کې سردار عطا الله منګل مهم رول لوبولې، خو له هغه څو کال وروسته هغه له عملی سیاست څخه لاس واخیست. د پاکستان د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو د عطا الله منګل مرګ لوی سیاسي زیابللې. بی ان پی منګل ګوند د هغه پر مرګ د څلويشتو ورځو د غم منځلو اعلان کړی دی. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای دیوا، کوټه.
بلوچستان کې د سوداګرۍ ټولنې غوښتنه کوي چې د پاک ایران پوله پرانستل شي. دوی په تفتان کې د اوږدمهاله بندیز او د سیمې خلکو لپاره د تګ راتګ دروازې پر ضد کار بندیز وکړ. ټول دوکانونه او بازارونه تړل شوي وو، او سوداګر ویل چې 0.0 نږدې څلور میاشتې تړل شوی، او اوس بازارچه هم په دې وروستیو کې تړل شوی ده. دوی وویل چې دا په پاکستان او ایران کې د پولې دواړو خواو کې د خلکو اقتصادي زیان دی، او د سوداګرو معیشت او د سیمې خلک په دې پورې اړه لري. حمید سمسور نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان او د ایران ترمنځ د سرحدي پولي 0.0 تپتان د تړلو لسو بزخه هلته په تپتان کې بشپړ کار بندیز وسو چې د ټولو سیاسي ګوندونو په غوښتنه باندې سوي وو چې لسو باید د سرحدي پولي ټوله مارکیټونه، تجارتي مرکزونه او دوکانونه تړل سوي وو. سوداګران وویل چې لتیرو څلورو میاشتو زخه سرحدي پوله 0.0 تپتان تړل سوي ده، او د غډول لېونی میاشتو زخه د بازارچې د تګورات د راداري دروازه هم بند ده چې لسو با سیمیز خل سخت مشکلات سره مخامخ کړی دي. د دوی په خبره د 15 ورځو لپاره راداري ورکول کېدله، او د پولو پر دواړو غاړو باندې لخپلوانو سره به لیدل. د کوټي د سوداګریو او د صنایعو د سازمان د مرکزی کمیټې غړي اختر کاکړ وویل چې د سرحدي پولي لټړل کې دوزخه د تاجرانو پر اقتصادي وضع باندې ډیر منفي اغیز سوي دي، چې د پاکستان او د ایران د سرحدي پولي په سیمو کې اقتصادي چارې په ټپه باندې درېدلې دي، او د غډول د کسٹم کلیرنس هم اوس تړل سوي دي.
زموږ د خواستي چې دا د راداري ګټ خلاص کی د خلګ روزګار او د خلګ آمد ربط پر دا ګرد پر دا لار باندې دی.
د بلوچ ملت پالا نېشنل ګوند صوبایي وزیر اسد بلوچ هم وویل چې د ایران او د پاکستان د سرحدي پولي لټړل کې دوزخه د 15 لک کسانو روزګار ته اغیز رسیدلی دی. د چاغي مرستيال کمشنر اغا شیر زمان بیا وویل چې په دې روانه اونۍ کې د دوی د ایران له چارواکو سره خبري اترې وسولې. پر دې باندې متفق شوی دی چې سرحدي پوله به ډیر زر خلاصوي، خو تر اوسه پورې لا پر دې باندې عمل نه دی شوی. د چاغي مرستيال کمشنر اغا شیر زمان دا خبره هم وکړه چې دوی د پاکستان او د ایران پر سرحدي پوله باندې د راجی لسیم زخه د 25 کیلومتر په واټن باندې د تپتان تحصیل پسیمه کې د پنجاب د وګړو دوه مړي هم ترلاسه کړی دي چې په غیر قانوني ډول باندې ایران ته د تک ول هڅه کوله. د دوی پیژندګلوي د سجاد علي او د محمد بلال په نمونه باندې سوي ده او دغه ډول اوسې د نوکندي زخه کوټه تراستانه کړی دي. چارواکي شک کوي چې دغه کسان بشري قاچاق بورو چې په غلا باندې لزانه سره وړل دوی لتندي او لوج زخه د دوی مرګ سوي دي. د پاکستان او د ایران ترمنځ قانوني تجارت و یو نیم عرب ته نږدې دي، خو اوس خو د کرونا او د نړیوالو بندیزونو له سبب زخه دا تجارت اوس تر اویا کروڑ ډالرو پورې هم راکشت سوي دي. حمید سمسور، یو ای ډی وا، کوټه.
د پښتونخوا د دولتي کالجونو استادانو او زده کوونکو د اگست د 2 منیټه نه د خیبر پښتونخوا حکومت او د تعلیم د لوړو زده کړو محکمې په ضد د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده او د کلاسونو بایکاټ یې کړی دی. دوی وایي د کالجونو د پرایویټایزیشن یا نجکاری په ضد به دوی د احتجاجونو ترڅنګ پر لټ هم وهي کچېرې حکومت او یا د ادارې خپل پریکړه واپس وانه خیستله. بلخوا استادان وایي د غیپریکړې سره به دوی او زده کوونکي اقتصادي ستونزو سره هم مخ شي. نور تفصیل له فرید چینواری نه واوري.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې زده کوونکو او استادانو د سرکاري کالجونو پرایویټایزیشن یا نجکاری په ضد احتجاجونه پیل کړي دي او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت ته د غپریکړه یا فیصله واپس واخلي. د خیبر پختونخوا حکومت او لوړو زده کړو تعلیم محکمې د پریکړې په ضد د پېښور، ابتابات، سوابي، بونیر، سوات او خیبر لنډی کوتل سیمه کې احتجاجونه ترسره شوې دي. د خیبر د لوړګي سیمې کالج یو زده کوونکی کامل شینواری وی ویډي وته اویل دوی با دغه فیصله یا پریکړه په ضد غږ اوچتوي، ولی چې د سره په زده کوونکو باندې مالی بوج راځي.
چدا کوم سمستر فیس تای ممکنه چې اوس کومنګه دریو زرو نه لاسو زرو پورې جام کوو، دا چې کوم نه روان وخت کې څلوېخت زرو ته ورسی. الری د علاقې غریب ده او د علاقې کوم دومره غټ شای فیس کوم به نشي جام کولای. که جام کولای یا شوي نو بیا به دا سټوډنټ لای اسلامي یونیورسيټي لا لیا کوم نه کانسپټ نس وغیرہ لا اوس دا په ډیګری کالج کې سبا کې انوال کوم دا دومره سمستر فیس کوم ده دا افورت کولای نشي. نو بیسکس دا مساله چې کومه مقتدا ده.
په پیښور کې د سرکاري کالجونو استادانو احتجاج کوونکو ته په خپل وینا غانو کې اویل په حکومتي کالجونو کې په زرګونو شمیر کې هلکان او جنکۍ په بي اس پروګرام کې داخل دي او دوی نه د یو سیمستر ډېرې لګي پیسې اخشتل کیږي. دوی زیاته کړه کچرې د غپریکړه عملی شو نو د کوونکو بعد د یو سیمستر شل زرونه واخله تر دې زرو پوري روپۍ ورکوي. د دولتي کالج یو استاد پروفیسر فضل الرحمن وی ویډي وته اویل په تیر وختونو کې هم د غرنګي هڅه شوې وي، خو روستو بیا د غپریکړې واپس واخشتلې شوې.
نو ظاهر خبره د لکه اوس چې مونږ سره مشومان دي داسې وشواره چې په 6000 راوند اباوت کې مونږ سره یو سیمستر دوی بي اس کې پاتې کیږي. نو کچرته د غرغله بي وجیراله نو مونږ د خپل تنخي پورا کولو د پارا د سکیل وایز خپل لیول مطابق نو هغه به مونږ د کالج د وسایل سدي خو مشومان نو جیب نه به مونږ پیسې اخلو. د ګورنمنت د دغه چې پرایویټایزیشن کم بقاعده قانون سازی وشي یا طریقې کار جوړ شي هغه پرانا کې.
فضل الرحمن وای د حکومتي کالجونو د نچکارۍ سره به نه یوازې استادان ولی په لویه کچه زده کوونکي هم اغیزمن شي.
دا د چې بس هغه زمونږ چې کم سیول سرونټس مونږ لکه یو خپل سیات چې بیو جی را شي مونږ لکه سیول سرونټس نشو پاتې. سیول سرونټس ته پته چې په قانوني لحاظ سره غاډر زیات لکه سکیورډ وي.
د خیبر پختونخوا حکومت ویان او د لوړو زده کړو صوبایي وزیر کامران بنگش او د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي عائشہ بانو سره مو د خبرو کولو هڅه وکړي خو بریالي نشو. د دولتي کالجونو استادانو او زده کوونکو د وینا تر مخه د تعلیم محکمه با په هر یو کالج کې بورډ اف ګورننس یا آزاد بورډ جوړوي او دغه بورډ ته د یاد کالج ټول مالی او انتظامی چارې سپارل کیږي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا پیښور.
د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې یا UNDP په وروستۍ سروې کې ویلي د خیبر پختونخوا په قبایلی زلو کې تر نیمایي زیات خلک ناخوانده دي. ځایي خلک وایي حکومت په دې سیمو کې د شرونه تعلیم ترلاسه کولو ته پاملرنه نه ده کړې. څېړونکو وایي حکومت دې په دې سیمو کې د تعلیم پرمختیا لپاره خصوصي پروژې اعلان کړي. په دې اړه نور تفصیل د ارشد مومن په دې رپورت کې اوریدل شي.
UNDP دا تازه سروې د قبایلی زلو نږدې 15,000 کورنیو نه راټول شوو معلوماتو په اساس کړی دا د سروې کې ویل شوی په قبایلی زلو کې 25% خلک نخوانده پاتې دي، 20% پرایمري، 11% مډل، 8% لسم او 1.1% خلکو د 14 جمعات پورې تعلیم ترلاسه کړی دی. په دې ځلو کې د نخواندګۍ کچه تر پولو زیاته 28% په جنوبي وزیرستان کې خودل شوې ده. د خیبر ضلع وزیر مشر مقتدر شاه ډیوته وویل په دې سیمو کې د تیرو اویو کالو راهیسې حکومت تعلیم په لاره توجه نه ده ورکړې. زیات سکولونه ځایي ملکانو ته د مراتو په توګه ورکړل شوي او دغې د تعلیم په لړ کې هیڅ مرسته نه ده کړې.
او که چېرته به سکول راغه نو هغه به په کورو سره جوړ کړو، بیا به اخري کې خپل کور ته استعمالال. نو دا سلسله را روانه وه، یو د قبایلو خلاف یو سازش روان و چې دا پسمنده پاتې شي، د تعلیم نه لرې پاتې شي.
ځای خلک وایي په قبایلي زلو کې د تیر د ترهګرۍ ضد جګړې په وخت خلک په کوره شوي وو او ورسره تعلیمي ادارې هم په بارودي موادو الوزول شوي وي چې تعلیم ته زیان اړولی وو. د مومند اوسیدونکو پیردوس صافي وایي د ترهګرۍ وروستو د تعلیم ترلاسه کولو په لار کې لوی خنډ قربت دی. که یو خوا جنګ ځپلي سیمو کې تعلیمي ادارې ورانې شوي، نو بل خوا د خلکو د آمدن ذریعې هم ختمې شوي دي چې له وجې اوس خپل ماشومان د سکولونو په ځای مزدورو ته لیږي.
غربت د وژنه هغه د سکولونو نه بهر دی، هغه تعلیم نشي زولې. دلته د غیر سکول د یونیفارم ته سي نه دي، کتابونه نه دي، د بیگ نه دي.
سیړونکو عمر اورځي وايي حکومت تر ډیره وخت د غسیمه د تعلیم معیار خکولو په لړ کې د پامه غورځولې وي، خو باید چې د خبر پښتونخوا حکومت برخه جوړې دوه پس دلته خصوصي پاملرنه وشي.
کچرته سکولونه کمی غته سکند شفت راولې، کچرته کې استادان کمی نو تاسو ټیمپریری بیس باندې استادان هایر کړي. یکم فار ایگزامپل والدین نه غواړي چې سکولونه د ډیر کم ډیسټریکټ د سيدي چلته کې والدین نه غواړي چې مشرمان سکول ته لاړ شي، نو هغه ته تاسو مراعات ورکې، انسنټیوز ورکې، یو
مشروم ته تاسو وظیفه ورکې. سمو دا وړاندې د خبر پښتونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی دیوته ویلو د قبایلی زلو د تعلیم د پاره شپږ ارب روپۍ ایخو دي دي او ویلو که ضرورت شون نور پیسې به هم جاری کړي. نو موړي ویلو دا پیسې به د پیرنټ ټیچر کونسل په ذریعہ مصرف کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
وزیر اعظم عمران خان ملک کې حقدارو ماشومانو ته د تعلیم ترلاسه کولو لپاره احساس پروګرام لاندې د نقدو پیسو ورکولو منصوبه پرانستې ده چې مرام یې هیواد کې د تعلیمي کچې لوړول دي او دغه پروګرام کې به جنکو ته ځانګړې پاملرنه وشي. د تعلیمي چارو کارپوهان وایي حکومت وخت په وخت داسې رقم پروګرامونه راوړي خو لدی سرته رسول لوی آزمایښت وي. خو بیا وایي چې باید په خوانی قبایلی ضلع دغه پروګرام کې په نظر کې ونیول شي ځکه چې ډېر شاته پاتې دي او ځانګړي توګه جنکۍ. په دې اړه نور تفصیل عثمان خان وړاندې کوي.
د تعلیمي چارو کارپوهان وایي حکومتونه وخت په وخت بیلابل پروګرامونه راوړي خو له دې سرته رسول لوی ازمیښت وي. وزیر اعظم عمران خان ویلي له دې پروژې شروع کولو مرام سکول ته نه تلونکي 2 کروڑ ماشومانو ته بنیادي زده کړې ورکول دي، ځکه چې دومره لوی شمېره کې کوچنیان سکولو ته نه تلل د فکر وړ خبره ده. او بل دا چې زیاتره د بیوسه کورنو ماشومان مکتب ته نه ځي او هغوی ته به مرستې ورکول شي. خبرو کې ایجوکیشن ایکسپرت عمر اورگزای ویری دی د احساس لاندې د غپروجه هولي سولي پړومبي پړاو کې د پایتخت اسلام آباد سکولونو د پاره پیل کړی شوې ده.
صوبې چکو می دی دا پخپل ضلعو کې میپینګ وکي چې کومې ضلع کې زیات مشمان اوټ سکول دی، آیا الته کې مسلی څه دی، د سکول نشوالی دی، مطلب سکولونه مو سره نشتا یا استادان مو سره نشتا. ولې چې پرون پرایم منسٹر هم دا خبرو کا چې کلا ویسټ مونږ باندې دا الزام لګی چې پاکستان کې والدین
والدین چې کوم دی د جنکو خلاف دی بلکې د جنکو خلاف نه دی موږ سره فیسیلیټیز نشته.
عمر او رغزی زیاته کړه سوبي به اوس د احساس تعلیمي وظیفو دغه پروګرام د پاره تیاری نیسی. باید چې خیبر پښتونخوا کې قبایلی ضلعو ته توجه ورکړل شي ځکه چې هلته د تعلیم کچه ډیره کمه ده او په ځانګړي توګه جنکۍ د تعلیم په برخه کې وروسته پاتې دي.
په خیبر پښتونخوا کې یو ډیټا مطابق 25 لک مشمان د سکولونو نه بهر دي خو ولک مشمان د قبایلی ضلعو کې هم سکولونو نه بهر دي.
د تعلیمي چارو یو بل کارپوه پروفیسر سویل خان وای د حکومت د لوري دا رقم پروګرامونه شروع کول د ستاینې وړ دي خو نوموړی پرې نیوکې هم کوي او وای د بد مرغه موجوده د تحریک انصاف حکومت د قبایلی ضلعو انضمام وروسته په قبایلی زده کوونکو د ویډیا تعلیم لارې تړلې دي.
دی هغه زور سکالرشپ ختمېدو سر ټوپ جوړېده چې هغه ختم شو بجټ کم شو اکدم بجټ چې دی د اتلسم نه پنځلسم کې چې ور داخل شو نو د جی سي بجټ هغه 15% کم شو. نو هغه ظاهره خبره ده هغه اثرات چې په یونیورسټو ټول پبلک سېکټر یونیورسټو باندې ورته ځکه چې سکالرشپ باندې خو به سبق پبلک سېکټر ورکو نو په کار داري چې دی هغه به حال ساتلې وي او هغه کې اضافه کړې وي نو بجټ دی درې کاله پسې اوس هغه ختم کړو درې کاله پسې اوس سکالرشپ راوستې چې اوس په خامخا انتخاب را روان دي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی ډی وسره خبرو کې ویلي
انرولمنت هم موږ سیوا کوو پای کې موږ کمپین هم شروع کړی دی مختلف واوچ سکیمز هم چلو دا ټول شیزونه ډیره پاره دي چې چاته سس پرابلمز دي چې هغه چاته پیسو پرابلم دی پیسو پرابلم ولا سارټ اوټ کو چاته ټایمینګ مسله دا ټایمینګ مسله سارټ اوټ کو چاته بل څه ایشو دا سارټ اوټ کو نو حکومت دا ټول سٹاپ ځکه اخلي چې ماکسیمم پرابلمز کټر کی چې خلک بچي مور پلار بچي سکولونو ترولي.
دا احساس تعلیمی وظیفو پروګرام تر مخې ټول هیواد کې شروع کیدونکې دی پروژه کې به د هلکانو په نسبت جنکو ته سیوا مرستي ورکول شي. د پرایمری سکول هلکانو ته به 3 میاشتې په سر 1500 او جنکو ته به 2000 روپۍ ورکول شي. د غرنګ د سیکنډری لیول هلکانو ته به 2500 او جنکو ته به 3000 روپۍ ورکول شي. لدی تر د هایر سیکنډری سکولونو هلکانو ته به 3500 او جنکوز د کوونکو ته به 3000 روپۍ ورکول کیږي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د امریکا د حکومت رسمي دری څرګندوي او دا اداریا مختار خلیل په پښتو اړولې او تاسو ته وړاندې کوي.
د عمان سمندري ساحل سره نږدې د تیلو په مرسر سټریټ نومي سمندري ټانکر باندې پښوی خنړای حمله نور ډیرو ملکونو سرکاري تور د ایران د حکومت غندنه کړې ده. د صنعتي ملکونو په جی اووم ګوند کې د شاملو ملکونو فرانس، جرمني، کینیډي، ایټلی، جاپان، برتانیې او د امریکای خارجه وزیرانو او د یورپی یونین سترو نمائندګانو د جولای په یو کم دیرشم تاریخ په تجارتي سمندري ټانکر باندې د قصدنی حمله د غندلو د پاره جاری کړ خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې د موقینه د ترلاسه شوو شهادتونو نه معلومیږي چې دا کار ایران کړی دی. د سمندري ټانکر د عملی دوه غړي د سمندري جهاز کپتان چې د رومانیې استوګنو او د برتانیې استوګن یو حفاظتي افسر په دغه حمله کې وجلې شوې دي. د جی اووم ګوند د ملکونو خارجه وزیرانو خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې دا یو قصدنی او هدفي حمله و. د موقینا تر لاسه شوی ټول ثبوتونه په دې حمله کې د ایران د ککړتیا غمازی کوي او د دې حمله په حق کې د خبري کولو هیڅ گنجائش پاتې نه دی. د امریکای مرکزی فوجي کمان ته په دغه حمله کې د تباشیوی ډرون د ملبی د جاج کتنې نه پس معلومه شوې ده چې د ډرون اندرونی اوزار تقریبا هغه شان دي کم چې دین اوران د شیبه یو پیخه کې د ایرانی تباشیوی یک طرفه حمله کوونکې ډرون نه مونږ شي وو. د برتانیو د رومانیې چارواکو ته او نورو ملګرو اتحادي ملکونو ته د مرکزی کمان د راغونډو کړی شو ثبوتونو د کتو اجازه ورکړی شوې ده. امریکایي ماهران د راجمع کړو ثبوتونو په بنیاد دی نتیجې ته رسیدلی دي چې په حمله کې استعمال شوی ډرون ایران جوړ کړی وو. په سمندري ټانکر د ایران د بیجواد ډرون حمله نه یو څو ورځې وروسته دغه سیمه کې سمندري ډاکوانو د پاناما په اسفالت پرنسس نومي یو سمندري ټانکر حمله وکړه. د دې واقعي په باب له د امریکای د خارجه چارو د محکمي ویان خاغلی نت پرایس خبريالانو ته ویلي دي مونږ په یقین سره وایو چې د سمندري ډاکوانو په جامه کې کسان ایرانیانو. البته ددا هم ویل اگر ک سری دس مونږ دا ثابتول نه شو خود دا قسمه حملو د پاره د اجرتیانو د استعمالولو د ایران کردار د چانه پټ نه دی. په دغه واقعاتو د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو بیل بیان کې ویلی دی چې دې قسمه کارونو بین الاقوامی جهاز رانه تجارت او بهشک جدي کې د استعمالی دونکو سمندري جهازونو د عملی جون ته خطرې راولاړی کړی دی. دوی چې خپل ملګرو او نورو حکومتونو سره د سلام مشورو نه پس به مونږ د دې ټولو واقعاتو مناسب جواب کوو. جی اوم ګوندا اعلان هم کړی دی چې د ایران کردار د بین الاقوامی امن او سلامتیا پر ضد دی. مونږ په ایران غږ کوو چې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل قراردادونو سره مناسبت نه لرونکو ټولو کارونو نه لاس واخلي. د جی اوم ګوند په بیان کې ټولو فریقو ته هم غږ شوی دی چې د سیمې د امن او محکمتیا په مضبوطولو کې یو ښه کردار